درنو وريدن کو سلام په کابل کې ته بجې شوې په رواني او سات کې دوه خبرونه تان دي څنګه او هم دا ډول درس سات تر تل روخ تر مخ کې خبرونه او راپورونه په داسې حال کې چې د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال وایي دوی د امریکا او روسیې په ګډون له ټولې نړۍ سره ښې اړیکې غواړي. مولوي عبدالکبیر په هغو څرګندونو کې چې پرون شنبه یې په کابل کې وکړې ویلي،
د ټولو دنیا سره په شمول د امریکا چې په موږ حمله کړې ده، په شمول د اتحاد جماهیر شوروي چې په موږ حمله کړې، اوس ځای روسان نیولی، د ټولو دنیا سره موږ حسنه روابط حسن تعامل غواړو. زمونږ اراده دا نه ده چې د افغانستان خاوره د چا په ضرر باندې استعمال شي.
مولوی عبدالکبیر تیره پنج شنبه د برېټانیا له شارج دافیر سره په کتنه کې هم ویلي وو، د طالبانو حکومت په ځانګړي ډول د برېټانیا سره د مثبت تعامل غوښتنه لري. د طالبانو چارواکي له نړۍ سره د مثبت تعامل غوښتنه داسې وخت کوي چې بېلابېلو نړیوالو بنسټونو او هیوادونو د طالبانو د ځپونکو اقداماتو له کبله پر دوی انتقادونه کړي. د ایران په پلازمینه تهران کې د افغانستان د مدني ټولنې او بشري حقونو بنسټونو د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو خپل سری نیول وغندل. د دغه بنسټ نږدې لسو غړو پرون شنبه په یوه اعتراض کې وویل چې د طالبانو حکومت له دین څخه د وسیلې په توګه استفاده کړې. د دغو بنسټونو غړو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره لا ډېر اقدامات وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما تېره پنج شنبه په یوه اعلامیه کې په کابل او دایکندي کې د جنورۍ له لومړیو د بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو پر نیول کېدو انتقاد وکړ. طالبانو مخکې تایید کړې وه چې ځینې ښځې د بشپړ حجاب د نه رعایت په تور نیولې دي. د ټولنیزو رسنیو ګڼو کاروونکو د طالبانو لخوا په کندهار کې د یو محلي طنزیه سندرغاړي یار محمد یارمل سره د سپکاوي ډک چلند غندلی. یار محمد یارمل د تیرو پنځو کلونو راهیسې کندهار کې په ودونو او د خوښیو په مراسمو کې ټوکې ټکالې کوي او له دریا سره محلي سندرې وایي. په ټولنیزو رسنیو کې په یو خپاره شوي تصویر کې لیدل کېږي چې طالبانو د دغه سندرغاړي دریا ماته کړې او د هغه په غاړه یې ورزړولې. معلومه نه ده چې دغه پېښه څه وخت رامنځته شوې، خو د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارکوونکو د نوموړي سندرغاړي سره د طالبانو دغه ډول چلند غندلی. طالبانو تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې پر موسیقي بندیز لګولی وو، خو د دریا وهلو ته اجازه ورکړې وه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډلې د هند په وړاندې د دویمې شل اوریزې لوبې لپاره پوره تمرینونه کړي. د دغه بورډ ویان سید نسیم سادات نن یکشنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
افغان اتلان نن هندوستان پر وړاندې خپل دویم شل اوریزه سیالۍ ترسره کوي. دوی اندور ته رسېدلي، دلته خپل تمرینات هم کړي او تمه کېږي چې په نننۍ لوبه کې به ښه وځلیږي.
د هند په اندور کې نننۍ لوبه د کابل پر وخت د ماښام شپږ بجې پیلېږي. تېره پنج شنبه لومړۍ لوبه هند په شپږو وکټو ګټلې وه او درېیمه شل اوریزه لوبه به د روانې چهار شنبې په ورځ وشي. او نن یک شنبه په غزه کې د اسرائیل او توندلاري ډلې حماس ترمنځ د روانې جګړې سل ورځې پوره شوې. اسرائیل پرون هم په غزې تړنګ کې د خپلې تر ټولو خونړۍ جګړې په دوام د دې کلا بند شوي قلمرو بمبارۍ ته دوام ورکړ. د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت ویان اشرف القدرت پرون شنبه ویلي وو چې د څلېرویشت ساعتونو پر مهال د اسرائیل په بمباریو کې 115 کسان وژل شوي او 312 نور ټپیان شوي دي. د ده په وینا د اکتوبر له 1 د غزې په جګړه کې 23,343 کسان وژل شوي چې ډیری یې ملکیان دي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړي نه دي. اسرائیل چې د حماس ډلې تر ختمېدو پورې د جګړې د دوام خبره کړې، د سختو فشارونو سره مخامخ دی. پرون هم د لندن په مرکزي برخه کې ګڼ ماشومان له غزرګونو او لاریون کوونکو سره یوځای شول چې د فلسطینیانو په ملاتړ راوتلي وو. رنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. مخکې مو یادونه کړې وه چې دې سات ډیره برخه دوه خبرونو ته نڅنګ او درس سات ځانګړې ده، خو تر هغه مخکې څو راپورونه. د بشري حقونو د څار سازمان وایي پر طالبانو باید پر ښځو او نجونو د محدودیتونو د زیاتولو د کبله فشار نه راوستل شي. د دې سازمان د خزو د برخې مرستیاله وایي د طالبانو لخوا د نامناسبو کالیو د اغوستلو په تور د خزو او نجونو ډلهیز نیول د وضعیت د خرابوالي یوه نښه ده. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما هم په خپل سري ډول د حجاب د نه رعایت په تور د ښځو او نجونو پر نیولو انتقاد کړی و. طالبانو څه کم دوه نیم کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو خپلو محدودوونکو فشارونو ته دوام ورکړی. جزئیات په دې راپور کې.
د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ وایي په افغانستان کې ورځ په ورځ پر ښځو او نجونو د طالبانو فشارونه په سختۍ دودي. د دغه بنسټ په خبره طالبانو پخوا ښځې د ناسمو جامو اغوستلو په تور ځورولې وې خو نیولې نه وې. د دغه سازمان د ښځو برخې مرستیالې هیدربار پرون شنبه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په کار ده نړیواله ټولنه د طالبانو په وړاندې جدي اقدام وکړي.
We're continuing to see the situation for women and girls in Afghanistan.
موږ د وضعیت د سات په دوام وینو چې افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو او نجونو لپاره شرایط لا خرابېږي. په وروستیو کې د مناسبو جامو نه اغوستو په تور د ښځو او نجونو ډلې ځنې ونه د خبرداري تر حده د وضعیت خرابوالی ښیي. ځکه موږ پخوا هم لیدلي چې طالبانو ښځې د اعتراضونو له کبله نیولې وې. دوی د مناسبو کالیو نه اغوستلو په تور ښځې او نجونې ځورولې وې خو نیولې نه وې. د بده مرغه دا یوه له هغو نښه ده چې د طالبانو فشارونه نا دوام لري. د اندېښنو یوه وجه دا ده چې طالبان دا مهال ځانونه جسور ګڼي، ځکه امنیت شورا د ارزونې پر هغه راپور غور وکړ چې د رسمیت پیژندنې لپاره د لارې د نقشې غوښتنه کوي. فکر کوم د دغو ناوړه استفادو په وړاندې باید نړیواله ټولنه کوټلی اقدام وکړي. د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره چې دا مهال تر برید لاندې دي نورو هڅو ته اړتیا ده.
د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیاله هی دربار دا څرګندونې داسې وخت کوي چې د طالبانو لخوا په کابل او دایکنډي کې په بشپړ ډول د حجاب د نه رعایت په تور ځینې ښځې او نجونې نیول سوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما تیره پنجشنبه په یوه اعلامیه کې وویل داسې اسناد یې ترلاسه کړي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کسانو د روانې جنوري له لومړۍ نیټې څخه په کابل او دایکنډي ولایتونو کې د بد حجابۍ په نوم څو تنه ښځې او نجونې نیولې دي. یونما د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا اوتونبایوه په حواله لیکلي چې د فزیکي تاوتریخوالي په ګډون اجباري اقدامات افغان ښځو او نجونو لپاره سپکاوی او خورا خطرناک دي او توقیفونه یوه ستره بدنامي اړوي چې افغان میرمنې له خطر سره مخ کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په هغه ورځ د یونما په ځواب کې وویل افغان ښځې په خپل حجاب رعایتوي او فشار ته اړتیا نسته او د هغه په وینا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکوونکو له چا سره زور زیاتی نه دی کړی. د طالبانو ځینو غړو مخکې تایید کړی و چې ځینې ښځې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول سوي، خو وروسته یې وویل چې په خپرو سویو تصاویرو کې سوالګري ښځې ښکاري چې د مرستو ترلاسه کولو لپاره راټول سوي دي. طالبانو څه کم دوه نیم کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو خپلو محدودوونکو فشارونو ته دوام ورکړی دی.
و موریدل چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي پر طالبانو باید پر ښځو او نجونو د محدودیتونو زیاتولو له کبله فشارونه راوستل شي. د دې سازمان د ښځو د برخې مرستیاله وایي د طالبانو لخوا د نامناسبو کالیو د اغوستلو په تور د ښځو او نجونو ډلهیز نیول د وضعیت د خرابوالي یوه نښه ده. چارواکي وایي د ترانزیټي مالونو پر مخ ته تورخملاري تړل کېدل په افغانستان او پاکستان کې سوداګر او ولسی خلک زیانمنوي. د غلار پرون د دې لپاره وتړل شو چې د پاکستان سرحدي ځواکونو له افغان موټر چلوونکو د پاسپورت او ویزې غوښتنه کوله. مخکې د یو تړون له مخې افغان موټر چلوونکو کولای شوای چې له پاسپورت او ویزې پرته له خپلو بارونکو موټرو سره پاکستان ته تګ راتګ وکړي. د افغانستان او پاکستان سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل وایي د تورخم دروازې په دوړو غاړو کې څه باندې 800 کنټینرونه او بارونکو موټر بند پاتې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د ترانزیټي مالونو پر مخ د تورخم دروازې تړل کېدل به په افغانستان او پاکستان کې پر مارکیټ او بیو مستقیم اغیز وکړي. دغه دروازه د شنبې سهار وختي د ترانزیټي مالونو پر مخ وتړل سو چې د سوداګرو او د لویو موټرو د چلوونکو زیات شکایتونه پرولې دي. د دې لارې د تړل کېدو عمده علت د پاکستان لخوا د بارونکو موټرو له چلوونکو د پاسپورت او ویزې غوښتل شول سوي دي. د طالبانو حکومت هم په بل مثل اقدام سره د بروړونکو موټرو د داخلېدو مخه نیولې ده. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې یو مسؤول خانجان الکوزی پرون وخت له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې دروازې تړل کېدل لوی ستونزه وبلله.
دواړو طرف ته موټر ولاړې دي، تقریبا د 800 تر 900 ټرک او کانټینر په دواړو طرف د پولو کې ولاړ دي، چې دا واقعا ډېر لوی زیان دی. او دا یو طرف ته خو په بازار باندې په دواړو مارکیټونو هم د پاکستان هم د افغانستان په مارکیټونو منفي تاثیر کوي، د نرخونو او د کمبوتي د موادو په ارتباط. او د بل طرف ته یو سلسله اموال دي چې دا خرابېږي، زود پاساته دي، زود تخریبېږي، میوې دي او همدارنګه سبزي ده، نور شیان دي.
ښاغلی الکوزی وایي زیات وخت تجارت د سیاست قرباني کیږي، ځکه نو تل دغه سي دروازې د افغانستان د مالونو پر مخ تړل کیږي چې لکبل افغان سوداګرو ته سخت مالی زیانونه اوړي. افغان سوداګر حاجی امین وایي چې په تازه میوو بار دوه موټرونه په تورخم دروازه کې ولاړ دي.
او دا چې ورو بس خپل ټیم ته راونه رسیږي نو دا ډېر غټ زیان دی. هم یو خو مسئول دی ګمرکي مونږ باندې ډېر زیات ده په دا میوې باندې، او بیا چې دلته ایسار شي او دې خوارۍ شي نو هغه طبعا چې ورو دا مسئول بیا خپل برداشت نشي کولی، دا کرایګانې برداشت نشي کولی.
د پاکستان حکومت تر دې مخکې هم له افغان موټر چلوونکو څخه د پاسپورت او ویزو غوښتنه کړې وه چې د تیر 2023 میلادي کال د دسمبر پر 6 هم د تورخم دروازه د 2 ساعتونو لپاره تړلې وه. په تیره دسمبر میاشت کې د دویم ځل لپاره تورخم دروازه د طالبانو د کمیسار مولوي عصمت الله یعقوب په وینا د افغانستان په خاورې کې دننه د پاکستان لخوا د تاسیساتو جوړولو د مخنیوي په سبب تړل سوې وه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکو ویلي چې مخکې د یوې موافقې له مخې افغان موټر چلوونکو تر پېښور او پاکستاني موټر چلوونکو تر جلال آباد پورې له پاسپورت او ویزو پرته تګ راتګ کولی سو. د یوې پخوانۍ موافقې له مخې افغان ناروغانو هم کولی سوی چې له ویزې او پاسپورت پرته پاکستان ته سفر وکړي، خو د دغو کسانو لست له وړاندې د طالبانو سرحدي چارواکو ته سپارل کېدی چې هغوی له پاکستاني لوري سره شریکاوه. خو د پاکستان د حکومت د تیر 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې د یوې پریکړې له مخې د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته هیڅ افغان له پاسپورت او ویزې پرته پاکستان ته نشي داخلېدای. پاکستان د دې نوې تګلارې هدف پاکستان ته د هغو کسانو د غیر قانوني داخلېدو مخنیوي شولی چې په باور یې په تروریستي فعالیتونو او قاچاق کې دخیل دي. افغان سوداګر غوښتنه لري چې له پاکستان سره باید پر تجارتي تړونونو له سره غور وسی، ځکه د دوی په وینا پاکستان په ځنګړي ډول د افغانستان د میوو د رسېدو په وخت کې په یوه او بله پلمه د افغانستان د مالونو پر مخ تورخم او نورې دروازې تړي.
ازادي راډیو ته غوږیست ترنو اوریدونکو، اوس مو را بولم چې تا نڅنګ او همدا ډول درسي سات خبرونه واوري.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده روغ او خوشاله بوي. دا اونۍ په دوه مهمو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی به واورئ چې ولې ځینې ځوانان د خپل شخصي ژوند مسایل ټولنیز کوي او د دې کار پایلې څه کېدلی شي.
پوه نه سي چې دا موضوع د دې وړ نه ده چې زه په ټولنیزو رسنیو کې نشر کړم او خلکو چې تبصرې په واورم یا یې ووینم.
کېدی سي وننګول سي کدی نه دي د کورنۍ.
ورپسې په دې غږیږو چې څنګه یوه ژبه زده کېدلی شي. په دې اړه به ځوانانو او خون کو خبر یو تجربه هم واوري.
ولا ډیر کورسونه تعقیب کړی دي خو ایس زکیګنه وخت خبر دي.
یو میاشت دو میاشت تلته وای بیا بیرته خوشکی بل سیستم تزي.
بل شاګردان وای چې ولما څلور میاشتې ولې پنځه میاشتې ولې مزدنش. یو ژبه زده کول یا هر یو علم دومره کم وخت کې نشي زده کول.
نن
سبا چې ډېر ځوانان ټولنیز شبکې کاروي هر یوې خپلو مخاطبانو ته د یو څه وړاندې کولو هڅه کوي. لا ورځنیو مسایلو رانیولې تر ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي او نورو مسایلو پورې دوی پکې نظر ورکوي. ځینې خو لا ان د خپل شخصي ژوند په اړه هم هر ورځ خلکو ته معلومات ورکوي. دا بیلګې په ډول دا چې دوی چیرته دي، څه کوي، څه خوري، کومې خواته سفر کوي، خوشحاله دي که خفه دي، او داسې نور موضوعات چې د دوی د شخصي ژوند په دایره کې راځي. ځینې بیا په کترو او کنایو کې د خپل حالت په اړه نورو ته معلومات ورکوي. د نوی پل د ژباړې مرکز مشر صدیق دقیق وایي